په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غواړم. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي عدالوي ولسمه د فبروري میاشتې شپږمه. د دې خبرونې خبري برخه 15 دقیقې دوام کوي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو پر نړیوالو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم د خپل فعالیتونو په اړه د دوی سره معلومات شریک کړي او هم د خپل کارکونکو په اړه. د خبرونې په دوي منیمای کې نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه خبريږي. خو خبرونه د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه. هوای چې د مرکز او شپږ ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هواره سي او هیلې شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوې د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کېږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولې چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 0.8 درجې زلزلې نن سهار د ترکیې جنوب ختیځه برخه ولړزوله. دغه زلزلې د ترکیې ترڅنګ په ګاونډي هیواد سوریا کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د مځکې په تل کې څه کم 40 کیلومتره ژور وو. د ترکیې د عثمانیه والي لږ تر لږه د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. رویټرز اجنس به راپور ورکړي چې د ترکیې په دیار بکر ولایت کې وو ودانۍ نړیدلې او خلک ترې لاندې راګیر پاتې دي. په ګاونډي هیواد سوریا کې بیا چارواکو ویلي چې هلته هم ځینې ودانۍ نړیدلې او بیره کېږي چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا ترڅنګ یونان له منځني ختیځ افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاب کړی ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاب د فرانسې خبری اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري.
ورزو در راپورونو برخی تا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګر وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګر ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولسو روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالیې وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي، د لایسنس فیس، مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیې وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره دسمبر میاشت کې 13.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د کورونیو ګزاره سخته ده او د نجونو پر زده کړو هم محدودیتونه لګول سوي. یو ځوان په کابل شهر کې وړیا کتابتون او شوونیز مرکز جوړ کړی دی. دغه کتابتون او شوونیز مرکز چې د نوید الله نیکزاد په کور کې جوړ شوی 250 زده کوونکي لري چې 15 بیلابیل وختونه کې زده کړې کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
دا په کابل کې افغان هدایا پلس وړیا کتابتون او شوونیز مرکز دی چې چارې یې د نوید الله نیکزاد په نوم یو ځوان پر مخ وړي. نوید الله نیکزاد چې خپله یې یو محصل دی، یو کال د مخه یې یو کتابتون اداره کوه چې په دې کتابتون کې شاوخوا 2000 کتابونه موجود وو او دا کتابونه خلکو ته وړیا او د نورو کتابونو په بدل کې یعنی د تبادلې په ډول د مطالعې لپاره ورکول کېدل. د ښاغلي نیکزاد په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو بندیزونه ولګول شول د کتابتون فعالیت کم شو ځکه ډېری مراجعین یې نجونې وې او دی دې ته اړ شو چې کتابتون بند کړي. خو له دې ستونزو سره سره کتابونه یې کور ته یوړل او فعالیت یې بېرته له کوره پیل کړ. نوموړي په کور کې د دې کتابتون تر څنګ اړمنو زده کوونکو لپاره یو وړیا ښوونیز مرکز هم پرانیستی چې په خبره یې 250 زده کوونکي چې اتیا په سلو کې نجونې دي د تجوید، سواد زده کړې او د انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت دي. د د په وینا غواړي په نږدې راتلونکي کې نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ روزنیز کورس هم پرانیزي تر څو دوی وکولی شي په ځان بسیا شي. د چې ولې نوید الله نهضت دې کار ته اقدام کړی ازادي راډیو ته یې وویل.
یګونه انګیزه کې باعث شد
چې یوازینۍ انګیزه چې د دې لامل شوه چې نن یو وړیا ښوونیز مرکز ولرم، همدا شرایط چې اوس موږ په خلکو راغلي دا مخکې په موږ هم تیر شوي. موږ ښوونیزو مرکزونو ته د تګ لپاره پیسې نه درلودې، د قلم او کتابچې د اخیستلو پیسې مو نه درلودې، د کتاب ویلو هیله مو درلوده خو د اخیستلو پیسې مو نه درلودې.
خریدو کتاب نه نداشته.
نوید الله نگزا زیاته کړه چې دوی د برېښنا نشتوالي او د سړې هوا له ستونزو سره سره اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. دا وایي چې ماشومان د قرطاسیې پیسې نه لري او که دا مرکز وړیا نه وي دوی زده کړو ته دوام نشي ورکولی. د یاد مرکز یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
مدت سیمو میشه که ما دی کورس درس میخوانم مضمون انگلیسی.
دری میاشتی که چه زه پا دی کورس که تجوید او دی انگلیسی جبه زدکره کام او خورمی هم دی سواد زدکره کورس وای. مونگ با دیر خوشحال شو که هم دست وریا کورسونه هر زای که جور شی زکه زمونگ پشان بیوز زدکون که دیر دی.
افغان خلایا ښوونیز مرکز په داسې حال کې نجونو او بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي چې افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او کورنۍ د ژوند ورځنۍ چارې په سختۍ پر مخ وړي. او د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه لګول شوي دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلې ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم پاین لکتویان از ما گرفته. کورانه می پنزه لکه ولوار را بانده اخسته دی. میره می دکاندار دی. دمره پیسه نیشی گرتلی چه دی خلکو پور بیر تور کری. هر ورس چه قرز داران دی دروازه شا ترازی دی پا قهر وی.
دی آواز اینجونه ندی چه دی کورانه لخواه دی دیر ولوار اخسته لی پا جوند که گرنی ستونزی پیدا که بی. جوانان هم دی ناوی دی کورانه لخواه دی ولوار پنوم دی پیسو دی اخسته لی لواجه لی بیشمیر ستونزو او خطرونو سرم خکیگی. با کابل که دیو انستیتوت استاد اسمت الله زازای وای چه کل خواهم دا دی واده لور مصارف پتیر بیا والوار دی زوم پا مارک هم تمامی کی نموڑه نور بدی پایلی هم رتا وای
لغو مشکلات سخا دی عمر زیادی دل دی تقریباً یو زوان افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي زحمت وباسي یا قرض وکړي یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار در وغواړي نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي نو دې کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کېږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیرشو کلونو پورې رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا دی کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي بیا کار کوي زحمت وباسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي نو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي کې خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کېږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون خلاف د اسلام خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینې ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کېږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پېښې شاهدان یو موږ اوس ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاسه روان دي حتی دوی وژل کېږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
داس مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کېږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي و خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلۍ خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې، یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک له وسه یې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ځوان ما تباه کوئ، د الک واسطه مو ګوري. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کېږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلی د دې لپاره نه ودیږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېر وي. د انسان ارزښت داسې متا په دنیا کې نه پیدا کېږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات دي چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللې دي باید ښه یې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیستې ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درهمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعاً یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت چې د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و یعنی دنن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او که له انساني اړخه یې هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري سه دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوي کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې وچي او ووایسه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرقونه کې د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه، ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې بعد پریکړه کې که نه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي؟ یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل شي، زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه چې تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي چې حلق د دې له دې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو او مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډۍ ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې، کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کېږم؟ ولې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوې نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زموږ لور بې قدره کېږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي، او یا پشهیي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دیش میرا له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
په 21 کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:29 د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو، او په لنډو څپو 12:21 او 12:25 د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وای؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شي وای؟ کثافت وای. کثافت څه شته وای؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم تقسیمو اغه ته کثافت وای. په ډی سره شودل کیږي، ډی معنا ډینسیټی، ایم معنا ماس او وی معنا والیوم. ډی مسره کیږي ماس منا کتلا او والی منا حجم دیوشی کتلا دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټی یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ کوم مواد چې ډیر ګټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګورئ دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه ګټه دي یا غلیز دي نو د هغه کثافت پر ډیر دی نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې شپاړس ګرامه وي او حجم یې څلور لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. شپاړس ګرامه یې څه شي ده؟ کتله ده او څلور لیټر یې څه شي دي؟ حجم دي. نو ایم شپاړس ګرامه سو وی څلور لیټر سو ډي یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو ډي مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی د هغه وروسته شپاړس ګرامه په صورت کې لیکو او څلور لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته شپاړس کل پر څلور تقسیم کې څلور ګرامه پر لیټر یې جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړې وي حجم یې درې درکړې وي اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دي. نو ډي مساوي کېږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وی نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړې دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زده سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زده سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورې چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده
نه ویشل کیږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنی نظریه د اټوم په اړه ډالټن اډیم په 1903 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دي په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اتوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړه ده. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینس کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. د هغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1906 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل، د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې. اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې. پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسی ورکول کیدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسی اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خونسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا چې راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې په شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وه چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
اوکی درنوز دکون کو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وی ماده په طبیعت کې چې دا په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې دا جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې د اړوند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه یې عبارت دی چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیصولی، چې بلکې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي، وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پېژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواصو څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو، وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات دي. خواص یې هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ سي، یعنې ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ دله شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوزو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي، چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنې خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي، وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي، هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاوند څه ته وایي؟ مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جان تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې ته یو ځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ته ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوو یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو پیدا د اوبو او د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.